احمد شبری هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې امان امیرزای مختوری السلام علیکم په روانه خبرونه کې د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونې لرو چې اسلام آباد ته خبرداري ورکړ چې د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي همدارس به واوري چې د افغانستان د سولې دالی شورا یو مخکښ غړی وای تر بل هر وخت د سولې خبرو ته ډېره هیله پیدا شوې دا او د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه فرشته جلال زی اوروي
ازادي راډیو اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبری مجله درستی خبری مجله د خبرونو سرخط دا دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اداري فساد سره ښه مبارزه کړې ده او په افغانستان کې پرمختګ جوت دی د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ نن په حمله کې شپږ پولیس وژل سوي دي او پنځه تنه زخمیان سوي او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي سره له دې چې لندن او مسکو په خپلو کې اختلافي مسایل لري د نړیوالو امنیتي ستونزو پر ضد باید په ګډه مبارزه وکړي پوره خبر نو واوري د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی له اداري فساد سره مبارزه د شی حکومتداري او د سولې لپاره د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا لپاره د ملي وحدت حکومت کارونه هم مهم بللی دي مایک پنس بیا افغانستان ته ورسېده او له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو لوړبه چارواکو سره یې خبرې وکړې ارک پر ټویټر لیکلي چې مایک پنس افغانستان ته ډاډ ورکړی چې امریکا به له افغانانو او د هغوی له حکومت سره مرستې او ملاتړ زیات کړي ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر لیکلی دی چې له پنس سره خبرې مهمې وي مایک پنس پر ټویټر لیکلی چې له افغان لوري سره یې د خپل حکومت پر نوې ستراتیژي مهمې خبرې وکړې پنس لیکلی ما په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته وویل چې د دې اعلی قمندان تر رهبرۍ لاندې او د هغوی د زړورتیا له امله له زړه ډاډه یم چې افغانستان به آزاد شي امریکا به په امن کې وي او موږ به دا جنګ وګټو مایک پنس بیګا په بګرام کې د خپلو عسکرو په یوه غونډه کې وینا وکړه او د پاکستان په خاور کې د تروریستانو ځالو ته په اشاره کې وویل
تاسو خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي خو هغه ورځې لاړې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي
په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ نن په حمله کې شپږ پولیس ووژل سو د قمندانۍ ودانۍ ویجاړه سوې ده او امنیه قمندان سلطان محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې شپږ سیمه ییز پولیس زخمیان دي
نو د غلا لار نه تر کې دا ډېره غټه ساده د غلا پر کم باندې روان دي د غلا پر کم باندې راغلي دي بیا برته تعقیب سوې دي چې هغه تعقیب یې دادی چې په غړي باندې وسته سوې دي څلور پنځه ځای پرندار وسته سو آئندار یې کار نه کاوه هغه عسکرو بیداري وکړه بلې پټېرو وسته چې مزه ته نه ورسېږي
په کندهار کې د نننۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی هغه افغان مهاجر چې پرون یې د استرالیا په ملبورن ښار کې خلک په موټر ووهل نن له روغتونه فارغ سو او پولیس پوښتنې ورڅخه کوي د استرالیا د ویکټوریا ایالت د پولیسو مرستیال شین پیکټن د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د حملې د هدف په اړه څېړنې روانې دي د استرالیا صدر اعظم ویلي چې د پیښې او تروریزم ترمنځ د تړاو خبر نه دی ورکړ سوی خو هیڅ امکان لا نشي ردېدلی په ملبورن کې په دې حمله کې تر لسو زیات کسان زخمیان شوي وو د استرالیا رسنیو ویلي چې د حملې په تور نیول شوی افغان مهاجر سعید نوري نومیږي او دو دیرش کلن دی په شمال ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د تاجکستان حکومت پرته له دې چې معلومات ورکړي له کندوز تخار او بدخشان سره په ګډه پوله د ولسي افغانانو او د سوداګرو پر ورتګ بندیز لګولی دی د چارواکو په وینا د تاجکستان حکومت پر شیرخان او آی خانوم بندرونو د تجارتي موادو صادراتو او وارداتو ته بندیز نه دی لګولی خو اجازه نه ورکوي چې خلک ورتیر سي البته د تاجکستان لوري افغانستان ته د خلکو پر راتګ باندې بندیز نه دی لګول سوی د کندوز د والی ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چار وزارت او پاسیمه کې د یونما دفتر ته په ډیړه معلومات ورکړی دي د افغانستان او تاجکستان د بهرنیو چار وزارتونو په ډیړه لا څه نه دی ویلي د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین وايي امریکا د جمهور رئیس د امنیت استراتیژي لشدت ډکده او ویلي دي چې په خپلو اقداماتو کې به دا ټکی په نظر کې نیسي. پوتین نن د روسیې دفاع وزارت ته په خبرو کې ادعا وکړه چې امریکا او ناټو په اروپا کې د پوځي مقاومت په زیاتولو کار کوي چې د پوتین په وینا تهاجمي او له شدته ډک اړخ لري. پوتین همداراز پر امریکا تور پورې کړ چې د منځنۍ کچې له اټومي تړونه د وتلو دسیسه جوړوي چې هدف یې د لنډ او منځني واټن ویشتونکو اټومي مزایلو پر استفادې بندیز لګول دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په وروستیو کې د خپل هیواد د امنیتي ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره د فوق العاده مشارکت غوښتونکی دی، خو د خپلو ملي ګټو ساتنې ته به اولویت ورکوي. د بریتانیا د بارونی چارو وزیر بوریس جانسون وایي سره له دې چې لندن او مسکو په خپلو کې اختلافي مسایل لري، د نړیوالو امنیتي ستونزو پر ضد په مبارزه کې باید همکار وي. جانسون نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته په مسکو کې خبریالانو ته وویل
This is a difficult time in the relations between
the Russia and Britain ترمنز اوس په روابط په سختو شیبو کې دي، لکه څنګه چې لاوروف وویل موږ هغه ستونزې لسترګونو ساتولای، موږ دا نسو ګڼلای چې ستونزې نستا او د اوکراین، لویدیز بالکان یا لکه څنګه چې موږ صدر اعظم ویلي د انټرنیټي مسؤلیت یا سایبر سپیس په برخه کې د روسیې له فعالیت سره مخالفت نه لرو. دا په وروستیو 15 کلونو کې اول وار دی چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر روسیې ته ځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې له بوریس جانسون سره یې سپینې خبرې کړې چې د دواړو هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو سره به مرسته وکړي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي فلسطینیان به نور د امریکا له لورې د منځني ختیځ د سولې هیڅ پلان ونه مني. عباس نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر سره وکتل او تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو ثابته کړه چې د سولې لپاره په منځګړیتوب کې صداقت نه لري.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري.
The armed forces of the United States will remain engaged in Afghanistan until we eliminate the terrorist threat.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي چې ځواکونه به تر هغو په افغانستان کې پاتې شي چې د ترهګرو د تهدید مخه نیول شوی وي. د مایک پنس د څرګندونو جزئیات په دې خبرونه کې درسره شریکو چې اسلام آباد ته هم خبرداري ورکړي. دا به هم واوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مخکښ غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې تر بل هر وخت اوس د سولې امکانات زیات شوي.
په رسمي او غیر رسمي ډګر کې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي.
د کندهار په مایوان ولسوالۍ کې د نننی بریجوزیات درکو چې د پیشي او پوزي شاهد وای
موږ د غزمی چنګان راځي نو موږ چور ولار څو چې د غزمی چنګان دي د کرول ته توقف و نه کوي کرول یې پوونه بعد هغه مو ټکان پر کړی دي د څلور خواو سره ټکان پر چروس ولا
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر شمالي کوریا د نویو سختو بندیزونو د لګیدو په خاطر نن رایګیری کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس د تروریزم د ګواښته لمنځتلو تر وخته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ډاډ ورکړ او پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په ارکی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې مایک پنس د افغانستان د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. د امریکا مرستیال ولسمشر تیر شپه په ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي امریکا له تروریزم سره په مبارزه کې جدي ده او ځواکونه به د تروریزم د ګواښ د لمنځتلو تر وخته په افغانستان کې پاتې سي. مایک پنس د څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د باګرام په پوځي اډه کې امریکایي ځواکونو ته په وینا کې وکړې.
انډر پرزیدنت ډونالد ترامپ
هغه وای د ولسمشر ترامپ په مشرۍ امریکایي وسلوال ځواکونه به په افغانستان کې تر هغه فعال وي څو دغه هیواد او خلکو ته د تروریزم ورپیښ ګواښ د تل لپاره له منځه ولاړ سي. نوموړي همداشان په 2010 میلادي کال کې د طالب مشرانو د ځپلو په اړه د اشرف غنی څرګندونو ته په ډاډ سره وای ولسمشر غنی موږ ته معلومات راکړي چې په 2010 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله په مجموع که د افغانستان په جګړه کې زیات شمیر طالب مشران لمنځه اړول شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د افغان ولسمشر ملاقات ګټور بولی. د جمهور رئیس د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو د افغانستان پر وخت د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. هغه وایي دواړو لورو د 2010 میلادي کال د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د انکشاف او د نشه یي موادو پر ضد د هدفمندې مبارزې په برخه کې له لاسته راوړنو ډکال وارزو او پر وخت یې د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. ښاغلی مرتضوی زیاتوي افغان ولسمشر له مایک پین سره په ملاقات کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهمه وبلله او د هغې پر تطبیق یې ټینګار وکړ. د ارګ په اعلامیه کې راغلی مایک پینس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې او د غرض له فساد سره د مبارزې سولې پروسې سیمه ییزې همکارۍ او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه ستایلي دي. وړاندې په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د متحده ایالاتو د ستراتیژي اصلي محور د افغانستان سوله، ثبات او سوکالي ده. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نه اعلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او تیر ماښام یې په ارګ کې له ولسمشر غني او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وکتل. ښاغلی پینس د باګرام په پوځي اډه کې په خپله وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړل که د وسلوالو د پټنځایونو ساتلو ته دوام ورکړي نو د نوموړي په خبره ډیر څه به وبایلي. د افغانستان ولسي جرګه کابل ته د مایک پینس تاګ او له افغان مشرانو سره ملاقات مهم بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له مخینه په استفادې د ولسوالیو او ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل حکومت باید سراسري شفاف او عادلانه انتخاباتو ته لاره هواره کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې داسې تدابیر لاس لاندې ولسي حکومت چې دوی وشي کولی یو ښه شفاف او عادلانه انتخابات او سرتاسري انتخابات ترسره کړي تر څو وشي کولی داسې خلک چې دوی واقعا د افغانستان نمایندګانی ولسي جرګې ته لاره پیدا.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1999 لمریز کال د سرطان 14 نیټه او د جمهور ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په 1999 لمریز کال کې وسی. د ولسي جرګې ادارې پلاوی وای د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د انتخاباتو شفافیت د حکومت راتلونکي تضمینوي او په دیموکراسۍ د خلکو باور زیاتوي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچي اماموتو پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د نوي کال په فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. ښاغلی اماموتو ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي او زیاته یې کړه چې ملګرو ملتونه په دې برخه کې هر راز همکاري ته چمتووالی لري. د سولې دا فرصت د افغانستان له نظره څومره عملي دی او آیا د دې جګړې شکیل اړخونه همکاري ته چمتو دي؟ احمد تکل په دې اړه د سولې د عالي شورا د اجرایه شورا د غړي او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د واکمنۍ د محل له استازي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وویل چې ولې د ښاغلي یاماموتو څرګندونو هیله من کړې.
په دې کې شک نشته چې د افغانستان دولت وسلوال مخالفین نړیواله ټولنه به کوشش کوي چې په نظامي ډګر کې یو بل برتر ځان وښي. خو دا ټولې هلې ځلې په دې لپاره کېږي چې په سیاسي ډګر کې پیشرفت رامخته شي. ټول په دې خپل پیغام کې جوت غوایي چې د افغانستان د قضیې لپاره نظامي حل وجود نه لري، سیاسي حل ته اړتیا وجود لري.
بله، مگر دا خبره خو مولوی صاحب دا خبره خو په تیرو څو کلونو کې هم امریکایي چارواکو هم د افغان حکومت چارواکو کړي چې دا مسله په جګړه نه حل کیږي. په څه دلیل تاسو وایئ چې تر بل هر وخت زیات اوس د سولې لپاره ښه فرصت رامنځته شوی؟
د دې لپاره دلایل داري چې له یوې خوا د افغانستان حکومت د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې دننه د ټولو پرګنو علماو سره، د قومي مشرانو سره، مدني ټولنو سره وسیع پیمانه باندې د سولې د کلچر لپاره د پوهاوي لپاره خبرې اترې شروع کړې دي او د افغانستان ملت ټول په دې باندې اواز کوي چې اوس دې وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان کې سولې او ثبات رامنځته شي. یو دوهم، په رسمي او غیر رسمي ډګر کې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي او چونکې هغه پیغامونه لا تر اوسه پورې د پختګۍ په مرحله کې نه دي، نو زه دا دغه مثبت پیغامونو د تبادلې په ارتباط باندې هم زویل سم چې اوس د دې وخت را رسیدلې ده د افغانستان ملت په حق باندې د دې توقع ولري چې په افغانستان کې نور سوله راتلونکي ده.
ستاسو دغه امید د فبروري تر میاشتې پورې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویل چې د کابل د پروسې غونډه به جوړه شي لازم پوخوالی ته رسیږي؟
او دا خو د ملګرو ملتونو چوکاټ کې د نینې او د سیمه ییزو هیوادونو چوکاټ کې د نینې کومې غونډې چې کیږي هغه هم د دې لپاره کومه کوي چې هغه مشکل چې د افغانستان د حکومت او اسلوالو مخالفینو ترمنځ د بې اعتبارۍ مسله ده دغه مشکل د حل لپاره یو لار پیدا کړي. د اعتماد یو فزاره منځ کې د افغانستان په قضیه کې له ټولو نه مهم دا ده چې یو قوي ضمانتګر وجود ولري او د ملګرو ملتونو موسسه له ټولو نه با اعتبار مسله چې په دې لړ کې د مهم تضمین کننده عنصر په شکل باندې پخه راوړاندې کړي. همچنان د اسلامي کنفرانس کې وادونه د عراق شیدل په دې میدان کې له ټولو نه زیات اهمیت لري.
تاسو د نورو ارخونو یادونه وکړه ولی یو مهم عنصر چې لپامه نشي غورځول کېدای د ډیرو په نظر پاکستان دی. فکر کوي چې پاکستان هم اوس چمتو دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي؟
او پاکستان باندې هم زیات فشار موجود دی. موږ ته د پاکستان سیاست معلوم ده کله چې د دوی ملي ګټې په خطر کې واقع کیږي یا بین المللي شهرت ته یې صدمه رسیږي دی په ډیر اسانی باندې خپل مسیر بدلولای شي او په یو بل مسیر کې ځان اچولای شي. موږ باور لرو چې چیرته په همدغه ډول باندې بین المللي ټولنه چې مشري امریکا حکومت کوي او نور مؤسسات پاکستان په حکومت باندې همدا ډول د فشار خپل جاري وساتي زه باور لرم چې پاکستان حکومت به هم خپل مسیر بدل کړي لکه څنګه چې په الفاظ کې وایي چې په افغانستان کې سوله د ثبات د پاکستان سوله او ثبات دا به په عمل کې ان شاء الله تعالی پیاده کړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه شورا غړي عبدالحکیم مجاهد وویل چې تر بل هر وخت نن سبا په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
د کندهار د میوان ولسوالی پر امنیت قومندانۍ د موټر بم په ځنبشون کې حمله کې شپږ پولیس وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. په دغه برید کې چې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې د امنیت قومندانۍ د ودانۍ ډیره برخه ویجاړه شوې ده او د امنیتي ځواکونو یو شمېر موټر او ټانکونه هم سوځېدلې دي. صادق رښتینی د پیښې سیمې ته تللی او دا راپور یې راستولې.
د کندهار د میوان ولسوالی امنیت کمانډان سلطان محمد د پیښې په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 5 بجې یو ځان وژن کې د چاپ جوړونکو موادو د ډاک هامه ویټانګ په وسیله د میوان ولسوالی د امنیت کمانډانی د لومړي نظام کرول څخه تر تیرې دوه ورسته د دې کمانډانی یاړوند د محلي پولیسو یو ودانی ته نږدې چاودنه کړي. د کمانډان په وینا په دې حمله کې شپږ پولیس وژل سی بي او 15 نور ټپیان سی بي دي.
تقریبا شپږ نفر وسارن شهیدان لرو او سره 15 نفر زخمیان لرو. دغه زخمیان د کوکې او د دایس شو د خونو دي او تکاسې دي 15 نفر زخمیان لرو. نو دغلا لار نه تر کې د ډیر غټه ساده دغلا پر کم نه روان دي. دغلا پر کم نه راغلي دي بیا برته تعقیب سوي دي چې هغه تعقیب ادارې څنګه غړي باندې وسته سوي دي. سره 15 ځای پرندارو وسته سو آینداره خار نه کاوه غاس کور بيداري وکړه بلې پټرو وسته چې مزه تنول سي.
په دغه حمله کې د میوند ولسوالۍ د امنیت کمانډانۍ د ودانۍ ډیره برخه ویجاړه شوې او د امنیت ځواکونو یو شمېر موټر او ټانګونه هم سوځېدلې دي. هغه پولیس چې تر چاودنې مخکې د حمله کوونکو سره مقاومت کړی د پیښې کیسه داسې کوي.
د پراول کرول تیردار سره یو بړی ودرېد اخوا د بازار د خاصه ټانګه خاص مرچول مشک چې والا د شرالې تیردار لاس ور کې درېشه کیټه درېش سره کرول وس پنه دواړه کول د نن نسو په دا حالات کې تیردار ته ورو تکاشه کټه کار دا غځواني مرګ داخل سودا جاکا او دور د ولسوالۍ فاتره
په دا وخت کې زمرد غزمې ټانګان درځي نو موږ چور ولار څو څو د غزمې ټانګان دي د کرول ته توقف نه کوي کرولې په وله بعد هغه مو ټکان پر کړی دي د څلور خواو سره ټکان پر چروس ولا پر مرکز باندې مزه کړی دي پر مخریوال باندې خو خپل امدګي ټانګه اخوا ته ولاړ نه دی خو ته راوګرځاو اخوا ته امدګي چې مزه وکړي امدګي مرتبه دي ولا دا کرول په وله بس هغه مرچ کم ټکان پر وله کرول دا دی عملان باندې
د دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منلی او د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د وژل کېدو ادعا کوي. دا پروانه ونی کې په کندهار کې دوهم ځان وژونکو موټر بم حمله د چرامنځ کېږي. د تیر یک شنبه په ورځ د کندهار ښار په پنځم امنیتي افزه کې د بهرنیو ځواکونو موټرس کاروان ته نږدې د سر په وسیله په ځان وژونکو حمله کې یو ښځه ووژل شوه او نور ملکیان ټپیان شول.
د افغانستان د اصلاح غوښتونکو ځوانانو بهیر د کابل د ګرنیزون هغه اقدام وستایا چې لمخې د بې پلیټه تورو شیشو موټر او بیا اسناد وسلې راټولوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د اصلاح غوښتونکو ځوانانو بهیر وای د کابل ښار د امنیت لپاره د کابل ګرنیزون وروسته یو هڅو ښه نتیجه ورکړې او ټینګار کوي چې حکومت باید له کوم امتیاز پرته دغه پروګرام د دولتي چارواکو او زورواکو په ګډون په ټولو یو شان پلی کړي. د دغه بهیر د رهبری پلاوی غړي محمد فای چې د جمعې په ورځ د نورو په استازولۍ خبرې کولې خبریالانو ته وویل دغه پروګرام باید تر اخره همداسې تطبیق سي.
شما شاهد هستین کی برنامه شانم
هغه وای تاسو شاهدان یاستی چې دوی یعنی د کابل ګرنیزون پروګرام د تیر په پرتلا ښه نتیجه ورکړي. د دغه پروګرام خوالی په دې کې ده چې دوی هیڅ چاته په امتیاز قائل نه دي، له ټولو سره که دولتي چارواکي وي او یا یو عادي کس وي یو ډول چلند کوي موږ هم نتیز وکړو ته وایو چې موږ تاسو په خوا کې ولاړیو. د کابل ګرنیزون شاوخوا لس ورځې وړاندې په کابل ښار کې د بې اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو او بې اسنادو وسلو راټولولو کمپاین پیل کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه له 1300 څخه د زیاتو موټرو ښیښې سپینې کړې، لسګونه بې اسناد موټرې درولې او یو شمېر بې اسناد وسلې هم راټولې کړې دي. د کابل ګرنیزون دغه اقدام د ځینو زورواکو، دولتي چارواکو او د ملي شورا یو شمېر غړیو له غبرګون سره هم مخ شو. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري چې په همدې غونډه کې خبرې کولې له ټولو دولتي چارواکو او د ملي شورا له غړیو وغوښتل چې په کمپاین کې د کابل له ګرنیزون سره مرسته وکړي.
اگر ما خود اصلاح بکنیم
هغه وای کچیر مخبل ځانونه اصلاح کړو کومل کورونه چارو وزارت او نور امنیتی ارګانونو سره همکار ووسو زه ډاډه ما چې ټولنه مو اصلاح او امنیتی ځواکونو سره مو مرسته کړي. د کورونه چارو وزارت وای چې په کارونو کې پرمختګ د اصلاح او د سوی تفاهم د مخنیوي په هدف د ملي شورا د غړیو موټرو ته نوی لمبر پلیټونه ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین تر اوسه بریالی روان دی او په ټولو به یو ډول اپلای کیږي.
مونږ ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې قانون به په افغانستان کې بیا خصوصا په دغه وروستیو برخو کې د فلمو د تورو شیشو او نمبر پلیټو په برخه کې او د غیر قانوني سلاو راټولولو په برخه کې دغه کمپاین چې روان دی دا په ټولو باندې یو شان تطبیقیږي.
له دې وړاندې هم کابل ګرنیزون دې ته ورته کمپاینونه پیل کړي وو خو تر ډېره بریالي نه وو. اوس به ولیدل سي چې کابل ګرنیزون په خپلو کارونو کې څومره بریالی کیږي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
السلام علیکم، زه د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې موږ د فراد اجوالي صاحب څخه ډېره مننه کوو چې زموږ د بکوا ولسوالۍ ته خادیه راواستولې. دا خو یو ډېر ښه کار و چې اوس انا وطن ته باکر رسول الله خادیه راوستل. نو موږ د والي صاحب څخه دا خواهش لرو چې د بند د خرابات او د بکوا سړک دې هم پوښ چې مننه وسلام.
السلام علیکم، زما خیر ده غزنی ولایت ګیرو لسوالی څخه خبر کوم. له حکومت څخه دا اعلان ده چې د ګیرو سړک باندې خلک ژغله چې په دغه کوي جوړوي کته حکومت یې دونه خیر ورته راو چې کانګرس یې واچوي او بل وخت بیا خرابېدو چې خلاص یې حکومت ژمنم کړی ده چې موږ یې په خو کته ګیروال بیا ته آمادګي آماده اوسي وکړه. ګیروال آماده دي او تیار یې خپل سره په اختر جوړوي کته یو دوه دانې جلدي فلانې دا جوړ شي او کانګرس کې واچوي نور ان شاء الله جوړ.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
دا ازادي رادیو خبری مجله په منځني صفه دوله شپږنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولې شي. نړیوال موضوعاتو ته به مخه کړو. د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د شمالي کوریا په وړاندې د نویو بندیزونو لګیدو په اړه رای ورکړي. کچرته موافقه وشوه پر شمالي کوریا به له دغو بندیزونو سره د دې هیواد د تیلو واردات محدود شي او په یو کال کې دننه به په بهر کې خپل ټول کارګران شمالي کوریا بیرته ورغړي. په دې اړه نور جزئیات لملالې بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د شمالي کوریا پر وړاندې د نویو وړاندیزونو بندیزونو په اړه رائے ورکوي. په ملګرو ملتونو کې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د تیلو پر ټولو وارداتو د بندیز لګولو او د دغه هیواد د حکومت د نړیوالو شتمنیو کنګل کولو غوښتنه کړې ده. شمالي کوریا اوس مهال 2 میلیونه بیرله تصفیه سوی تیل واردوي، خو تر بندیزونو وروسته دا اندازه 1500 بیرله ته ټیټېدای سي. د دغو بندیزونو له پلي کېدو سره دوه نور هیوادونه هم اقتصادي ضربه لیدلای سي، او هغه چین او روسیه دي. چین د شمالي کوریا د تیلو شاوخوا بشپړه تقاضا پوره کوي، او د شمالي کوریا شاوخوا 15000 کارګران په روسیه کې کار کوي. چین هم د شمالي کوریا د کارګرانو لپاره دغه تورته پروګرام لري. د بندیزونو هدف دا دی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو جوړولو د پروګرام مالی سرچینه بند سي. شمالي کوریا روان کال د وسلو یو شمیر تجربه وکړي چې په کتو یې څېړونکو وایي دا هیواد د اټومي وسلو جوړولو ته ورنږدې شوی، او دغه وسلې شای په نړۍ کې خپرې سي. راپورونه وایي د بندیزونو د وړاندیز مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړیو ته د پنځم په ورځ لیږل شوې ده. دا څرګندنه ده چې چین به څه رایه ورکړي، خو په خوا د شمالي کوریا پر وړاندې د نویو بندیزونو د وړاندیز مسوده مخکې تر دې چې چین او امریکا ورباندې موافقه وکړي د امنیت شورا نورو غړیو ته نه لیږل کېده. کدا وړاندیز ومنل سي دا به له 2018 کال راهیسې د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام پر وړاندې لسم ځل بندیزونه وي.
بیا هم یو نړیواله موضوع لرو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې دی، څو د نړیوال امنیت او نور مسایلو په برخو کې د روسیې او بریتانیا ترمنځ د همکاري پر پیاوړي کېدو خبرې وکړي. بوریس جانس په داسې حال کې روسیې ته تللې چې د ماسکو او لویدیز په اړیکو کې کړکېج زیات شوی دی. خو له سرګې لاوروف سره په کتنه کې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو د خپلو اړیکو د ښه کولو هڅو ته لیوالتیا څرګنده کړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې لخپل برتانوي سیال بوریس جانسن سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وویل هیواد یې چمتو دی چې له برتانیا سره د انډول شرایطو پر بنسټ خبري وکړي. ښاغلی لاوروف وویل مسکو چمتو دی چې د ډیرو مسایلو په اړه د مساواتو د اصل او د یو بل ګټو ته د درناوي پر بنسټ له لندن سره خبري پیل کړي. په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مسکو او لندن د اړیکو د پرمختګ لارې باید وموندل شي. جانسن لخپل روسیال سره د خبرو په پایل کې وویل ډیره مهمه ده چې د ستونزو په اړه سپینه خبري وشي، او د حقیقت ومنل شي چې اوسمهال د روسیې او مسکو په اړیکو کې اصلي خندونه هم دادي، او زیاته کړه دواړه هیوادونه باید پرېنګدي چې د دوی اړیکې د دې خندونو په وسیله تعریف شي. لاوروف هم یادونه وکړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډیر ساړه دي، او وی ویل که څه هم برتانیا او نور لویدیز هیوادونه د روسیې په اړه په څرګند شکایتونه کوي، خو روسیه بیا دا غوره ګڼي چې د دواړخیزو اندېښنو په اړوند نه د مایکروفونونو له لارې بلکې مخامخ خبرې وشي. جانسن له اختلافونو سره سره ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید د ایران د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو، د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله د پیښو خطرونو د مخنیوي، او په سوریه کې د سولې د ټینګښت په څیر د نړیوالو کړکیچونو د حل په برخو کې له یو بل سره همکاري وکړي. بوریس جانسن په تیرو 15 کلونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو لمړنی وزیر دی چې روسیې ته سفر کوي، او دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ګڼ شمیر مسایلو پر سر سخت کړکېچ خي. په دې مسایلو کې یو په 2018 کال کې د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ الکساندر لټوینین کومرینا ده چې د زهرو په وسیله ووژل شو، او بل د اوکراین په بحران کې د روسیې ونډه ده.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبري مجلې ورسي او تر رسیدلې یو په پاتې شیبو کې هم د تخنیک لړګر یو خبر د موبایل په ټکنالوژي کې یو نوی ګام لسمت څاروان اور.
اپل کمپنۍ د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاتی شي. اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاتیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آی پډ بدل کړي. اپل تر اوسه پورې پر خپلې دې اختراع نوم نه دی ایښی، خو ویل کیږي چې ال جی کمپنۍ به د دغه موبایل د شیشې یا سکرین لپاره ټکنالوژي برابره کړي. له بلې خوا سامسونګ هم د ورته موبایل ټلیفون پر جوړولو بوخت دی. ممکن د سامسونګ قاتیدونکی موبایل ټلیفون د راتلونکي میلادي کال تر جنوري پورې راووسي. د دغه ټلیفون په اړه ویل شوي دي چې د یوه کاغذ په شان به تاویدای شي. اپل سږ کال د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوی سمارت یا زیرک ساعتونه هم نندارې ته کېښودل.
آزادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله هم دلته سرته ورسېده، خو له آزادي راډیو بل خبری مجله هم درته لرو چې احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.